سلامونه او ښه چاره د ازادي رادیو په دې مخامنې خبري مجله کې مو زنو ریاس نوري هر کله کوم د لغمان ولی وای یو سل لستنه چې لوړ پوری امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي په دې خاطر نیول شوی چې لوسلوالو طالبانو سره مقاومت نه کړی
ملي خائنات او غوځپوي رپلات په تور باندې اکثریت کسانی ورسوي
په دې اړه چې په دغه سیمواردو کې د افغانستان په وزي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پو سره ممرکه کړي
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېخ کورنۍ چې وطن پریښی وو په تېره یوه اونۍ کې بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي
تقریبا څلوېخ کور راغلي نورم راتلو کې دي امید په خدای
او دا به هم واوري چې ایټالیا د 2021 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله خو تر هر څه مخکې احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي
سلام د لغمان والی وای پر محترلام او نور سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبول شوی ملګری ملتونه وای چې مرستندوی ټولنې په افغانستان کې خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي او ریان ایر هوایی شرکت په مینسک کې د خپلې الوتکه جبري کېنول د یرغمل نیونې قضیه بللې بشپړ خبرونه د لغمان والی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز محترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبول دي رحمت الله یارمل نن له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل چې په بیګانې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي ښاغلی یارمل زیاته کړه چې په محترلام کې له بیګانې جګړې وروسته وضعیت اوس عادي شوی دی
زده کوونکي خپل مکتبونه تسلی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي نو وضعیت هغه د اندېښنې کم شوی دی د ښار ان شاء الله ښه طرف ته رسیدي
ښاغلی یارمل پر محترلام ښار د طالبانو له بیگانه یو حمله وروسته نن سهار د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون یو سلولستنه پوځیان د وظیفوي غفلت په خاطر د تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته واستول د طالبانو ویان ادا کړی چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو او د شپو سینیولې دي زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی چې د طالبانو د بیگانه یو حمله هدف د محترلام نیول نو په اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي ملګری ملتونه وایي چې د بشری مرستو رسوونکې مؤسسه په افغانستان کې خپل فعالیت جاری وساتي او میلیونونه اړو افغانانو ته د بې پرې مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون ادارې یا اوچا په یو بیان کې چنن خبر شوې چې د رواني جګړې د غذایی مسؤلیت د ستونزو او د کورونا د وبا د ناوړه اغیزو په نتیجه کې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو شمیر دوه ځله زیات شوی چې بشری مرستو ته اړ دي بیان زیاتوي چې د دې وضعیت په نتیجه کې د بشری مرستو رسوونکو ټولنو په تیل چې په افغانستان کې د خپلو بدلیدونکو عملیاتو بیا ارزونه وکړي په بیان کې د جګړې لښکلو خو غوښتنه شوی چې ملکی وګړو د بشری مرستو رسوونکو او نورو مرستندوی ټولنو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي د افغانستان سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسترولنې ترګواخ لاندې دي د افغانستان سازمان امنستي انټرنیشنل د اسیا پاسیفیک څنګه مشر یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چنن خبره شوې ویلي افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دولسیزو پرمختګ لګواخ سره مخامخ شي میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلې چې افغان حکومت او نړیوال شریکان د خزو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنې سره کار وکړي دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي لازادۍ راډیو خبرونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزا کې د یو لس ورځنۍ جګړې په پای کې د اوربند لټینګې دورسته منځنی ختیځ ته ځي بلینکن نن له واشنگټن څخه د اسرایلو پر لور روانيږي او له هغه وروسته بل ویدیځ غاړي اردن او مصر ته هم لاړ شي بلینکن نن په یو بیان کې ویل چې د دې سفر پر مهال به له اسرایلی مشرانو سره په کتنه کې د اسرایلو د امنیت لپاره د امریکا د اوسپنیز ژمنې ډاډ ورکړي بیان زیاتوي بلینکن به همدراز د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغو هڅو ته دوام ورکړي چې هدف یې له څو کلونو غفلت وروسته د فلسطین له خلکو او مشرانو سره د اړیکو رغول او د هغوی ملاتړ دی د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د روسي تشدد په ترڅ کې له 2500 زیات کسان چې ډیر په غزه کې وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې او ایران موافقه کړې چې د هغه توافق موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځوي چې د تهران د اټومي تاسیساتو تفتیش ته اجازه ورکوي. دا موافقه هغو ډیپلوماتیکو هڅو ته نور فرصت برابروي چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې خوندي کول دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن په ویانا کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه جزئیات چې مخکې موافقه پرې شوې وه د روان جون میاشتې تر 24 پورې تمدیدېږي. په IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی هم پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر تایید کړی دی. اوریان ایر هوایی شرکت د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې الوتکې جبري کېنول د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل نیولو او شوکې قضیه بللې ده. د ریان ایر د الوتکه چې پرون له اتن څخه ویلینوس ته روانه وه د بمي برید د ګواښ په پلمه منحرفه شوه. یوې جټ الوتکې د بلاروس پلازمینه مینسک ته سکورت کړه او چې پر ځمکه کېناسته پولیس ورننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پرتاسیوی چې ونیو. د ریان ایر اجرایی رئیس مایکل اولیری نن د ایرلند له نیوز ټاک راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
I think it's the first time it's happened to a European airline but I mean
فکر کوم دا لومړی ځل دی چې دا اروپا یو ایرلاین ته داسې پیښیږي. زما هدف دا چې دا پیښه د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل او د دولت په ملاتړ د شوکې قضیه ده.
له دې پیښې وروسته د اروپایي ټولنې مشرانو نن د دې ټولنې د سرمشریزې په درشل کې پر بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه وویش چې دی الس هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته دی چې یویش مزار شریف اسمان زایز وریز د تودوخې لوړه درجه 15 دی چې درویش کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 دی چې شپارس او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 دی چې نونس
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د لغمان ولې وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمیر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پریښي. د رحمت الله یارمل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لستنه چې د دې ولایت ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر مهتر لام خارې د طالبانو برید په شاتم ولې او د دې ډلې ته درنه مرجوب لاړول ده. دفاع وزارت غرض ویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تیره شپه له څو لورو پر مهتر لام بریدونه کړي وو. نور په دې راپور کې
پر مهترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته د دې ولایت والی وایي ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونو بېله کومې نښتې طالبانو ته پوستې ورپریښې دي. رحمت الله یارمل د دوشنبې په ورځ په مهترلام خار کې رسنیو ته وویل د وظیفوي غفلت په تور یې د دې ولایت د ملي امنیت د اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم په ګډون یو سل لس تنه نیولې چې کابل ته لېږدول کیږي.
اول ورځ پر قران الله سيوشي دي قسم دي کړي دي تاسو دي کړي دي چې زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفي او د دې ټول خیال ساتم او د دې شمش خاورې په نن چې تک پاوا کې سوي نه درته غلي تر ما ولته تیرې د امنیت ملي د ماوین او پراتپی په شمول یو اصول لاس کس هم دا وسه کتارې دي خبرې مې کړې لوی ترينه تغیرات راځي شل کال مو وسه شل کال غسبونه وخت په شی پیدا کړې رتبه واسته تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن تک په بدفش کې نه دي سوي تر ما تیر
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت خشي. بلخوا افغان پوز وای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر مهترلام خار طالبانو برید د لامل شو چې تو وسوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوم راستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان تولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وای نه یوازې دا چې پر مهترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنا مرګ جوړ لاړول دي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي رادیو ته وویل هلته یې له تیر شپې رئیس د مهترلام خار سربیره ګڼ ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون خبر مختګ لرلای دی.
ما عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
په لغمان کې د افغان امنیتی و دفاعی ځواکون عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تیر شپه د محترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول، دښمن ته مو درانه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارند.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه وویل د لغمان مهترلام کې اوس له امنیتي پلوه کومه اندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وباله، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې له پیل راهیسې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتي، بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې تدوي
وړاندې په دې اړه چې په دغه سیمه واردو کې چې د وظیفوي غفلت په تور پوځي چارواکي نیول کېږي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي؟ د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مرکه کړي، خو بیا هم د لغمان په وروستي امنیتي وضعیت کې تم کېږي. مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حد راورسېدل چې طالبان د مهترلام څنډو ته ورسېږي؟ آیا تاسو ته دا ناڅاپي وو؟
نه فافی هم نشور سوالی دغه د څو مدو رئیسی د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت رئیسی د غوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو یو ولایت په نښه کړی وو. نور ولایتو کې یا نور زونونو کې شکست خوړلې وو. مشرقي زون کې د دوی په نښه شوی ځای لغمان. نو نه فافی هم نشور سوالی د وخت ته هم د دوی پلانو نصاب نه دي خراب سی وی نه ببر هم نه دي سی وی مل سوالی کی هم راغه وخت پرې څه مشکلات و. خدا ځلیا غدنی ول سوالی پیشي اوازی پر مرکز مسترلام باندې حمله وکړه.
وسلغ مان تم رستندوی از واکونم رسیدلې دي. د تاسو فکر باندې وصل ته وضعیت څنګه دي؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولګي د شذینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې وی خپل ازموین ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وی تصویر نشر کړی دي. نو په دې معنی چې ټولې د کوونکې خپل مکتبونه تسلی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کم څه وي ده. د شهر ان شاء الله ښه طرف ته
ریږي. والی صاحب، جګړه اوس په کوم ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کوم سیمو کې د مهترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کوم ولسوالیو کې جګړه روانه ده؟
اوس موږ په تاروزی عملیات او تشکیوي عملیات دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه شمی یا هغه پوستی چې یو ډول نه یو ډول مندلاس او تلی به هغه دته ونیول شي.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د برید یالته د ګډوډي ریپورتونه ورکړل شي. و په مرکزی مابس کې وس وضعیت څنګه دی؟ وای بندیان خوب نه یوتلی
مر مابس باندې برید پر مابس د غمر نه ولکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې برید وو. مدیر د مابس اعلامیه او خبري او ویډیو کلیپ تاسو ته راښه ولیدي چې ټول وترماله ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دې مابس په ساحه کې د دوی سخت تلفات ولیدل. حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شخېدو اخته دي، په دوپن کېدو باندې اخته دي. نو مابس کوم زیان نه رسېدلی، نو کوم باندې چې دلې دي هر څه پر ځای دي. افسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیر دوه ورځو کې خصوصا د مهترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راتوایل شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
مستر دمانه فوري دغه مهترلام د شهر د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درو او درې کسه ډېر سره کې زخمیان دي.
طالبانو ځینی ویډیوګانې خودلې دي چې یو شمېر سرتیری په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي. یا تاسو ځینی کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینی کسانو خود سره نه اوسې پرې شوي او دوی راغی مرکز طرف ته وایي چې هغه د وظیفې غفلتونکي او بل کوم منطقه او دلیل د پوسټو ریښتونکي څرنوالي ته مرکز شوي دي. ځینی کسان د هغه تشویش عمل هم هلته پر وته پر مرکز نه دي راغلي. یوه پوسټ سرتیری د دشمن سره
د تلفاتو په اړه په دې تاسو په مطبوعاتي پانو کې د لغمان دی ولایت دی رسمي مطبوعاتي دفتر په پانو کې ځینې عکسونه خپاره شوي دي. دقیق شمیر راته نشي ویلای چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخته ده په دغه بریدونو کې؟
شمیر نو د پاکستان د دینو شهرونو په اډیرو کې شاید معلوم شي. چې حالت څومره دی او په کوم اندازه رسیدلی دی. خو ترانه تلفات کار طرف کې ورته اوسه دي، حتی دا اوس هم اجرات پر کېږي او همدا پروسه دوام لري.
د دل ورپوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ورته اشاره وکړه چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوې دي. د دغه په اړه کله وضاحت راکړي په دې کې تر کومې کچې پورې کسان شامل دي، او آیا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت کړي او کنه له طالبانو سره جوړ جاړې کړي یا د تورونو فرق کوي؟
څه دي چې دا تقریبا یو سل لس کسان تر رسید او حتی د ملي امنیت ریاست د معاون فساد کسان پکې کړي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دي او د پوسټې بیل دلیل پر شول خپل ملي خیانت دي. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان یې ورته وي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لوی لارې تیریږي. دا لارې کابل پاکستان هند سره وصلې، یعنی معنا دا چې ول مهم لارو د افغانستان لپاره. د دغه لارې د امنیت وضعیت وسنګ دي او تاسو څومره ډاډمن یې چې دا لار به پرانیست او د تاسو په کنټرول کې؟
لارې کې اوس څنګه د مال سنځ نه پیښ شوې؟ لارې کې موږ قوتونه د فرزای دي او هیڅ نه وسنګ نهسته. زرهاو کسان پر هم دې لار باندې روزمره تک راځي کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا مره پر نه دی اورېدلی. په دې معنی چې لار کامیر ان زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او ان شاء الله څنګه به شي.
د لغمان ولی رحمت الله یارملو چې د دې ولایت د ورستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول د غرض د مهم واوریدل چې خغلی یارمل وی یو سلو لستنه چې لوړ پوړی امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي نیول شوی په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه کړی او کابل ته هم په دې خاطر سول شوی چې ورڅخه تحقیقات وشي. په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي وړاندې مو د امنیتي او دفاعي چارو لپو او د افغانستان د دفاع وزارت لپخوانی ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخې موارد دلته د لغمان ولی رحمت الله یارمل وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمېر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوسټې طالبانو ته پرېښې دي. د خغلی یارمل په خبره یو سلو لستنه چې د دې ولایت امنیتي د ملي امنیت او پرتیوي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوی او د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوی دي. په دې اړه مننن مخکې په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو لپاره او د افغانستان دفاع وزارت لپخونی ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه. په پایل کې ښاغلی وزیر د هغو کټګوریو یادونه کوي چې په پوځي نظام نامه کې ورته سزاوي ټاکل شوې دي.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي د تعلیم نامې لمخې کټګوري لري. لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی، خو دوی خپل باندې ازي خوشي کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دي. دوی په تنبیه وي چې رتبه تر نه واخیستل شي او د خپل چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي په چوکي ورکر شي او که ګناي کې ډیر وي ځینو ته هاته بندیخانه ته ولېدل شي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دوی بيدل وسلونه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمه ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلې ور باندې تاوان شي. څلورمه هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یا امیر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړي او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوت خديږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېر سنگینی جزاګانې چې دایمي بند او حتی تر اعدام پورې کېدای شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري پاره کټګوري کې چې برابر وي د محکمې له حکم سره، کای ګناي تقدیره کم وي دی به دي جزا ورکول کیږي او کډیره زیات وي په کټګوري باندې تقسیمیږي هغه خپل جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیښې په ارتباط د لغمان ولی ویل چې دوی وظیفوی غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خدا هم ثابت نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوئ چې چیرې دغه سي وضعیت دوام وکړي له پوسټو څخه خلک کوز یا مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته وکړم چې دا د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډیر شدت باندې جریان لري. دې ته باید زموږ دولت، وسلوال پوځ، دفاعي او امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي، د دښمن د رواني جګړه شنډه کړي او په خپله باندې هم د هغې پر ضد باندې رواني جګړه پیل کړي. دا د سرتیرو پر روحیه باندې ډېر بد تاثیر کوي چې څوک موضوع خوشي کوي او شاته راځي او هغلته وسلې او هغه دښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې ځي او موزیګانې نیسي. د دې باید مخه ونیول شي، په هر شکل چې کېږي باید مخه ونیول شي.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډیرو هغو پوستو کې چې وروسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کېږي، مهمات نه ورسېږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کېږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشي کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
خبره دا چې ما خو مخکې درته وویل چې کچېری فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت دی، نه غفلت وظیفوي وي. دوی مجبور او مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر دا څنګه چې وتختي کې دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موزي باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوی ورو رسیږي د هغوی سره ملګري شي. مګر کده سی وی چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پریګري یا دښمن ته تسلیمي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خو د افغانستان دغه اوسنی امنیتي وضعیت له نږدې څارئ، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوسی یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې. آیا د دې خطر شته چې دغه سي یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغه ته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتی او نه سیاسی او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشو کولای. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی وو، نور مرسته نشو کولای. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدی کوي چې موږ مالی مرسته هم کوو، تسلیحاتي مرسته هم کوو، سیاسي او نظامی مرسته هم کوو او حمایت هم کوو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوس شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پار شروع چې وي، باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړي، په فزیکی جګړه کې به یو سړی ولګیږي مړ بشي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبری، زموږ حکومت، زموږ امنیتي دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خراب نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خراب نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو تر څنګ ودرېږي او په خپل په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خراب نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېخ کورنۍ چې وطن پریښی او په تیرې یوه اونۍ کې بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د خبره په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه ازادي رادیو ته وکړه. له ښاغلي خالصه سره مو مرکه کړې. لومړی د تازه راستنه شو کورنۍ په اړه وایي.
دی ټول اولاړ هندوستان ته
نو حالت هم سمرست ور سره نشو مشکلات نه کیو یو دیر سرویخ فامیل پھر تا کابل کرا گئے نو بیا مو گھا سوکڑا جی وات رئیس دے جامور سره مو گرو اوزمن کے بے دفارا امکانات برابر خوش بختانہ سے مونگ دپارا رئیس جامبور لازم ہدایت وار کے ادارے اور مرستو وزارت تا پیرون تقریبا تلویخ کسانو دپارا دی یو دش کلام ہر یو کسا مواد راوڑے ہو دیر زیاد راوڑے ہو او نقدی مرستا ہم دیدے پا دی کی گی مونگ سرا او د سرپنا او خبري روان دي وزارت شانسازي سره چې موږ وکړې شو د سرپنا هم توزیق
آیا دغه مرستي کافی دي که څنګه او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاستې که څنګه څومره مطمئن یاستې چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي
موږ تاسو ګورو چې سرویخ کار د ظالمانو په اچھا رحم نه دی کړی نه د موږ مسجد پرې خې نه د موږ درمسار پرې خې نه د موږ شپخانه پرې خې نه د موږ افغانستان خلق دی نو حکومت مونگ سر مرستی کری دی ہر یو درم سال دے پارا او چیرے چیزی مونگ حجوم کی گی تولا تدابیر دی ہم کیا تیم نیول کی گی نو خوشبختانہ تولو درم سالو دے پارا اسکری ور کری دی پینزا ترلس اسکر پورے مونگ دے کابل او نزنگرہار ټولو درام سالو تدابیر خپل حکومت نیولی
څومره کورنۍ ستنې شوي وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دی افغانستان ته بیرته
تقریبا سل کوره یو سلس کوره تلی او سرویخ کوره راغلي نور هم راتلو کې دي امید په خدای نور هم راځي او د حکومت مرسته مونږ سره همیشه یې کړی همیشه یې خپل شفقت مونږ ته ښودلی او زه خپل د جمهور نه او د ازادي کابینه نه همیشه تشکر کوم چې د مونږ آواز همیشه اورېدلی
په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی نارندر سنگ خالصو 22 کلن کولراج سنگ چې نه میاشتې په هند کې تیر کړیو نو ویل خپل مور سره بیرته کابل ته راستون شوی شی به مخ کې راته ویل چې هند ته کډه شو افغان هندوانو او سکانو څه ډول وضعیت ده
خب بعض مشکلات هایی بود اوجا و دیگه از ما ویزه ما اکس ویزه بوده ما صرف انتری کرده میتونستیم به حساب هند اگر پس اگزیت میکردیم ما باید دوباره ویزا میگرفتیم با خاطر از او هم ما آمدیم دیگه اونجا مرض زیاد شده بود دیگه توجه برای ما نبود اونجا دیگه به حساب ما رفته بودیم خاطر از امی خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواید اما اونجا که رفتیم UNHCR برای ما کارت رفوجی را بخی منع کرد نداد برای ما دیگه مشکلات ها زیاد تو ده خاطر از ما نمیتونستیم در اونجا زندگی کنیم به خاطر که مصرف و بعد از این قرنطین شد دوباره مشکلات ها زیاد شد در اونجا
دوشت کلن کولراج سنگو چه نوی لخپل مور سر لهند بیر تا کابل تستون شوی او واموردل چه حال تا پا هند که ده افغان کدوال و آغا چه کور کرده شوی او سکانو چه دول وضعیت ده
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ایتالیا د 2023 کال د یوروویژن د سندروسیالي وګټله. له اروپا د سندرغړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. نور به په دې راپور کې واورو.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو د یوروویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. د یوروویژن فائنل سیالی د هالند په روتردام ښار کې وشوه. شاوخوا 3.5 نندره چان ورته ناست وه. په تلویزیون بیا د یوروویژن سیالی په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فائنل کې سره مخ شوي وو او هر یوې د اتلولۍ دعوی درلودې. بل اخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي وړاندې کړې وه اتلولۍ وګټله. دا له 1990 کال رئیس د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایتالیا درهم وارات الولی و. ایتالیوی سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي دامیانو ډیوید لا تلولی وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو ازادي رادیو سره وو سې ورستې خبری مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما هم